د افغانستان مشرانو جرګه ویلې داعش او طالبان څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په ننګرهار کې له داعش او طالبانو سره د محصلینو د ملاتړ موضوع جدي څېړي. دا موضوع چې آیا د لوړو زده کړو مؤسسې د سیاسي مبارزې ځای دی له سیاسي چارو لوی کارپوه سره هم څېړو. تاسو هم په دې اړه کولی شئ خپل نظر راسره شریک کړئ. دا خبري ساعت زه نوریاس نوري وړاندې کوم. پر یادو موضوعاتو سربیره دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لري، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. مخکې له دې چې سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه واوروي، اجمل اندل ته په سټډیو کې سره دی ان صاحب په سیمایزونو لوالو خبرونه کې مهم خبرونه سړي.
په سیمایزو مسلو کې مهمه مسله دا ده چې د لاهور په خار کې د پاکستان د لاهور په خار کې چې کومه فابریکه نړیدلې وه د ژغورنې عملیه وایي چې اوس یې دغلته د ژغورنې عملیات پای ته رسولي او لږ تر لږه 15 کسانو مړی موندلي او سلی ژوندي ایستلي دي. همدارنګه په برما کې د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته دغلته د اپوزیسیون ګوند مشره اونګ سان سوچي وایي چې فکر کوي ګوندې د پارلمان اکثریت ګټلې.
بله تاسو سره اوسې خلومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او منابعو څخه باید سمه ګټه واخیستل سي. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل کې د اوو ملکي وګړو د سر پر فرې کېدو اندېښنه وشده. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې 8 تنه تښتول سوي ملکي وګړي د سړي تښتونکو له منګولو راخلاص کړي دي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او منابعو څخه باید سمه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی د یو شمېر ولایتونو له امنیه قمندانانو سره په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت د قراردادونو پر شفافیت هم ټینګار کړی دی. د جمهور ریاست څخه فراغلی اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی همدارنګه د پولیسو د جلب او جذب په پروسه کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د پولیسو په لیکو کې د جلب او جذب پر مهال باید موجوده بیوروکراسي له منځه ولاړه سي. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د اوو ملکی وګړو د سر پرې کېدل او په غور کې د رخشانې د سنگسار پاړه اندېښنه وشوه او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف عملی ګامونه پورته کړي. محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله یادو پیښو ته په اشاره وویل چې د ورته پیښو تکرار د حکومت حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي او د خلکو هیلې کموي.
دی
وایي بدبختانه چې د هرې ورځې په تیرېدو سره خلک د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کېږي او دغه د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې بدې پایلې لري. له بل لوري د مدني ټولنو یو شمېر غړو نن په کابل کې د بېلابېلو ناستو پر مهال د ملکي وګړو وژل وغندل او له حکومت څخه د یادو پیښو د څېړلو غوښتنه وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې 8 تنه تښتول سوي ملکي وګړي د سړي تښتونکو له منګولو څخه راخلاص کړي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې پر خوشحالو کسانو کې 15 نارینه، 3 میرمنې او یو بل ځوان شامل دي. اعلامیه ذاتي چې یاد کسان د هغو یو د شو کسانو لدلې دي چې څو میاشتې وړاندې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د وسلوال لخوا برمته سوي وو، خو په اعلامیه کې د دوه کسانو د راخوشي کېدو د دقیقې پاړه سندې ویل سوي، خو ویل سوي دي چې راخوشي سوي کسان به ډیر ژر په مرکز او ولایتونو کې خپل کورنۍ ته وسپارل سي. دغه ریاست همدارنګه د وسلوال طالبان لخوا د داعش په نوم د ملکي کسانو د وژونکو د اعدام راپورونه هم رد کړي او زیاته کړي چې وسلوال طالبان غواړي په دې کار سره خپل جنایت پټ کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل انلاین کوي.
په پاکستان کې له یوې نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات یوه اونۍ وروسته نن پای ته ورسېدل. په دې پیښه کې د مړو وروستۍ شمېره 45 کسان ښودل شوي او ویل کېږي چې تر سلو زیات نور کسان د نړیدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوندي ایستل شوي. د لاهور ښار ته نږدې د پلاستیکي خلطو د جوړولو د کارخانې ودانۍ یوه اونۍ مخکې راونړېده. چارواکي وایي ښایي د ودانۍ د نړیدو علت هغه زلزله وي چې د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې د عملیاتو مسؤول ارشد ضیا وایي په مړو او ژوندیو پسې لټون پای ته نه دی رسېدلی، خو چارواکي باور لري چې نور د نړیدلې فابریکې په ماتوګوړو کې څوک نه دی پاتې. ویل کېږي چې د ژغورنې په دې عملیاتو کې د پنجاب ایالت او وسلوال پوځ د زرو په شاوخوا کې د ژغورنې کارکوونکي برخه لري. د برما د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشر اونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د نوبل د جایزې د ګټونکي نن بی بی سي ته ویل باور لري چې د دې ګوند به د دې هیواد د مقننه قوې د دواړو حقوقو په سلو کې 15 بیا څوکۍ ترلاسه کړي. د دې هیواد مقننه ځواک د 2003 میلادي کال د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوی او د همدې قانون په اساس چې د برما پوځي واکمنو جوړ کړی د پارلمان په سلو کې 25 څوکۍ د برما د وسلوال پوځ لخوا ټاکل کیږي. د اونګ سان سوچي د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګ ګوند د پارلمان د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په دواړو مجلسونو کې په سلو کې 18 څوکیو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج را څرګندېږي تر اوسه د اونګ سان سوچي ګوند د دې هیواد د مشرانو د جرګې له 8 څوکیو څخه 10 څوکۍ خپلې کړي. ښایي څو ورځې ونیسي چې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. رپورټونه وایي استرالیایي پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کمپ کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی. ویل کېږي چې دغلته له پارېدلو بندي کډوالو سره چړې اري او پټرولي بمونه دي. د استرالیا د کرسمس په ټاپو کې د کډوالو د ساتنې دې مرکز ته وروسته لاغې د پولیسو اضافي ځواک واستول شو چې دغلته کډوالو تاوتریخوالی پیل کړ. ورونه یې ولګول د یو پناه غوښتونکي له مرموز مرګ وروسته اعتراضونه نور هم زور واخیست. مړ شوي پناه غوښتونکي یو کوردي ایراني بلل شوی. نوموړي درې ورځې وړاندې د کډوالو د ساتنې له دې مرکز څخه د تېښتې هڅه کړې وه. د نوموړي جسد یوه ورځ وروسته د دې ټاپو د یو کمره لاندې وموندل شو. چارواکي وایي د دې کډوال د مړینې په اړه څېړنې کوي. د استرالیا حکومت هوډ څرګند کړی چې استرالیا ته د ناقانونه کډوال د ورتلو مخه نیسي او هغه کسان چې په ناخوندي کښتیو کې د هیواد ته په غیر قانوني توګه ورځي هغوی به د کرسمس ټاپو په شمول په پاپوا نیو ګینی کې د مانوس ټاپو او په جنوبي آرام سمندر کې ناورو ټاپو ته واستوي. ترکی رسنۍ وایي 8 بهرني ادبا چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ترکی په جنوبي سیمه ادانا کې سوریې ته د غیر قانوني تګ او د داعش ډلې سره د یوځای کېدو په تور نیول شوي. د رپورټونو له مخې په نیول شوو کسانو کې 14 د آذربایجان، 1 د اندونیزیا، 15 عراقیان، 2 ایرانیان، 15 قرغزیان، 2 تاجکستانیان او 2 افغانان شامل دي. 2 ترکان د دې خلکو د قاچاق په تور نیول شوي دي. او د هندستان د سوداګرو او د سینما د ستورو یوې ډلې غوښتنه کړې چې د کوینور هغه الماس دې بیرته هند ته وسپارل شي چې د برتانیا د ملکي په یو تاج کې خودل شوی. دوی دا کوي چې د الماس له هندستان څخه غلا کړی شوی. د کوینور الماس ارزښت 1.5 میلیون ډالر اټکل شوی. د دې قضیې مدافع وکیلان وایي دا مسله د لندن سترې محکمې ته راجع کړي او خبرداری ورکړي چې تر نړیوالې محکمې به هم دا مسله راکاږي. دا و خبرونه. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل ابراهیم صافی دروي.
لا صدر رډیو نمو د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالاتو ته هر کله کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه یو لس چې 15 اسمان وریز د ورختټ کل. کندهار د تودوخې لوړ درجه 22 چې 12 اسمان سای سیبریز. مزار شریف هم اسمان سای سیبریز د تودوخې لوړ درجه 19 چې 11 اټکل شوی. هرات د تودوخې لوړ درجه 21 چې 12 اسمان وریز. ننګرهار هم اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 19 خودل شوی. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 2 اسمان وریز. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 9-3 اسمان وریز خودل شوی دی.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوریدا. خبری ساعت زنوري اس نوري د امان امیر زی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان مشرانو جرګه ویلي داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید دې کار مخه ونیسي.
یا نتیجه دو چیز: یک، کار دشمن، دوم، بې‌پروایی و غفلت و بې‌کفایتی مسئولین. متاسفانه
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې دا موضوع په جدي څېړي. دا موضوع دغه راز د افغانستان د سیاسي چارو لوی کارپو او د کابل پوهنتون له یو استاد سره په مرکه کې هم څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي د طالبانو یووالی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټور دی، بلکې بیلتون یې
سره ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړو په کابل کې، په زابل کې، په وروستیو کې د یو شمیر افغان ملکیانو وژنه په کلکه وغندله.
ما عبدالله غنی را نمی خوایم.
اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د مخنیوي په ترڅ کې یو شمیر هیوادونو په تیره بیا ناروې مقررات سخت کړي دي.
حتی هغه افغانان چې له اتلسو کم عمر هم لري هغوی ته هم څه ډېر مجبوریت ولري موقتي ویزه ورکړل شي چې اتلس کلن شي بېرته ولېږل شي افغانستان ته.
په هلمند کې ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلین وایي ورته ګواښونه شوي.
خپل شبکې د یو چا چې هغه د پردوی په لمسون باندې راځي دلته تاسو ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسو شبکې بندې کړئ. تاسو پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطات قطع کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې دغه راز د امریکا او اسرائیل د امریکا د ولسمشر او اسرائیل د صدر اعظم د وروستۍ لیدنې له حاله مو خبرو او د کابل بانک په اړه یو ګډې میز هم درته خبرو. د افغانستان مشرانو جرګه وایي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د دې جرګې یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې د پوهنتون او امنیتي مسؤلینو بې کفایتي د دې لامل شوې چې محصلان د اعتراض پر ځای د داعش بیرغونه پورته کړي. د ننګرهار ولایت د پوهنتون په لسګونو محصلانو د تېرې یکشنبې په ورځ په یوه مظاهره کې د داعش طالبانو او اسلامي حزب بیرغونه پورته کړي وو. تر دې مخکې هم د ننګرهار ولایت سلینو تل د واټونو تراوتلی او د افغانستان د امنیتي او ځینو نورو پیښو په اړه چټک غبرګون ښکاره کړی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د مشرانو جرګې غړي د هیواد له امنیتي ارګانونو غواړي چې په تحصیلي مرکزونو کې د داعش او طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. دوی د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په ګټه نه دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل چې د ننګرهار پوهنتون د محصلانو مظاهره او له داعش او طالبانو څخه د هغوی ملاتړ د پوهنتون او امنیتي ارګانونو د بې کفایتۍ نښه ده.
تحریک که دوجه صورت گرفته به سر رخت بار است تهدید کننده به امنیت افغانستان.
دا تحریک چلته پیدا شوی زورون کیده او سولې او امنیت ته زیان رسوي. د دې علت دوه شیان دي، یو د دښمن لاسوهنه او دویم د مسولینو بې پروايي. خو د داعش تر بیرغ لاندې اعتراض کول معقول حرکت نه دی.
مشرانو جرګې د امنیتي او فرهنګي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د فرهنګي او امنیتي ارګانونو مسؤلین دې راوغواړي او د ننګرهار پوهنتون د ستونزې په اړه دې ورځنې وضاحت وغواړي. راپورونه وایي د ننګرهار پوهنتون په لسګونو محصلانو په یوې مظاهره کې د داعش طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه پورته کړي وو. محصلانو ویل د حکومت له موجوده نظام ستړي شوي او پکې بدلون غواړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار په پوهنتون کې مظاهره کیږي، بلکې پخوا تر دې هم د یاد پوهنتون محصلانو ورته اعتراضونه کړي او کله ناکله د کابل جلال آباد لوی لاره تړلې هم ده. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل پوهنتون پر دیوالونو د شپې لخوا د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل شوي وو. د مشرانو جرګې غړو د ننګرهار پوهنتون رئیس پر بې کفایتۍ تورن کړل او د هغه د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د جرګې غړي فرهاد سخی وویل
کسانی که به ریاست امت دانشگاه گماشته میشن و منجمنت درست
هغه کسان چې داسې پوهنتونونو د رئیسانو په توګه ګمارل کیږي او ښه اداره نشي کولی باید لرې شي. نه غواړو چې په هیواد کې مو داعشي پوهنتون جوړ شي.
په دې اړه د یاد پوهنتون رئیس ببرک میاخیل آزادی راډیو ته ویلي چې په دې مظاهره کې ډېرو لږو محصلانو برخه اخیستې او د پوهنتون مسؤلین په کلاس نه لري. کارپوهان وایي که په تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې د مخالفینو د نفوذ مخه ونه نیول شي ناوړې پایلې به ولري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې یوې کمیټې ته دنده سپارلې ده څو په ننګرهار کې له داعش او طالبانو سره د یو شمېر محصلانو د ملاتړ موضوع جدي وڅېړي. دا خبره د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وکړه او وویل که چیرې مشخصه سي چې محصلین له مخالفینو سره اړیکې لري نو قانوني چلند به ورسره وشي. نجس صفای پرې راپور لري.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د ننګرهار په پوهنتون کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ مسله نه مني، خو ټینګار کوي چې د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلینو وروستی اقدام به په جدي ډول وسیړي. د دغه وزارت ویان صفی الله جلالزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه یوې کمیټې ته دنده سپارلې ترڅو دا موضوع معلومه کړي. نوموړي وویل که چیرې مشخصه شي چې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کړی نو له دوی سره به قانوني چلند وشي.
در صورتی که هیئت ما تشخیص بکنه،
په هغه صورت کې چې زموږ پلاوی تشخیص او معلوم کړي چې دوی محصلین دي او د هیواد د ملي ګټو په خلاف شعارونه ورکړي، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په هغه صورت کې خپل قانون او مقررات لري او پاتې موضوعات د عدلي او قضایي ارګانونو مربوط کیږي.
د خبري ورسره له هغې مطرح کیږي چې د یک شنبه په ورځ د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو په یوه مظاهره کې د طالبانو او داعش بیرغونو په پورته کولو له دې ډلو یې خپل ملاتړ اعلان کړ. د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا مني چې د محصلینو په مظاهره کې د طالبانو او داعش بیرغونه اوچت شوي وو. د ننګرهار د امنیې قوماندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ننګرهار په پوهنتون کې کوم مظاهره شوې وه، دغه د محصلینو د خوانې شوې وه، دغه بیرون ته راوتلې وو، پولیس امنیت نیولې وو، اګړو امنیتي ځواکونو د ولایت مقام مشرتابه ورغلی وو. دا یو شمېر ستونزې او مشکل وو چې بیرغونه سپین او تور بالاګر جوړ کړي وو، د هغې په رابطه باندې هم امنیتي ځواکونه تصمیم نیسي.
له بلې خوا د مظاهرې یو تن ګډونوال او د ننګرهار پوهنتون محصل چې د نوم له ښودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه داسې وویل:
موږ د ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د لیلیه د مدیریت چې استبدادي مدیریت زورواکي د محصلینو تهدید وهل، د محصلینو په چارو کې مداخله او په توانخوري کې د غیر صحیح نظام په برابرولو کې لاس لري، جدي لري کول غواړو. ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د مطالعه څېړنې لپاره د عمومي کتابخانې خلاصول غواړو. د ټولو محصلینو چې شپږ میاشتې بدله شوې نه ده ورکړي جدي غوښتونکي یو. محصلین دا پلان لري چې په راتلونکو درې ورځو کې چېر دا موږ ته اعلان شي نو موږ بیا خپل غبرګون ته دوام ورکوو.
د مشرانو جرګې غړي بیا د ننګرهار پوهنتون رئیس په دې مظاهرې کې په لاس لرلو تورنوي او د نوموړي د لرې کېدو غوښتونکي دي. خو د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک میاخیل بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې په مظاهره کې لاس لرل رد کړل او ویل چې دا مظاهره د یو شمېر هغو کسانو لخوا شوې چې د تخریب نیت لري.
کمې څرګندونې چې دي دا بالکل د حقیقت نه لري دي. څو مخرب خلکو دغه مظاهره کړې ده او دوی یوازې د دلته د تخریب نیت لري. و ان شاء الله موږ به خپل ټول توان خپل مقررات عملي کوو، خپل لوایح به عملي کوو.
افغان څېړونکي بیا په پوهنیز ډګر کې د وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ خطرناک ګڼي. دوی وایي کچېرې افغان حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي دا به په راتلونکي کې د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ رامنځته کړي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا د لوړو زده کړو تحصیلي محسسې د سیاسي مبارزې ځای دی او آیا محصلینو ته پکار ده چې په لوړو زده کړو کې خپل زده کړې وکړي او که د داعش یا نورو بنسټپالو ډلو سره خپل خواخوږي وکړي یا په د هغوی پر فعالیتونو کې ښکیل شي؟ په دې اړه کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. په داخلي شمیرو کولی شئ په 0000825555 او دغه راز نړیوال شمیرې 0020221122 په دې اړه راته ټلیفون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نور سره شریک کړي. خو دا موضوع بیا هم تعقیبوو. له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی را سره دی. صافی صاحب خبرونه ته خره غلاست.
ډېر مهرباني، سلام او احترام تاسو ساسي اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه په خدمت کې.
صافی صاحب، تاسو چې په خپل استاد یاست محصلینو ته درس ورکوئ، دغه ورستی راپورونه چې ویل کیږي د ننګرهار په پوهنتون کې یو شمیر خوځښتونه شته، داسې خوځښتونه چې هغه د چارواکو په وینا د افغانستان د اوسني نظام په ګټه نه دی، یعنې په دې معنی چې یو شمیر محصلان د دې پر ځای چې خپل درسونه ووایي په نورو سختدریزو ډلو سره پر فعالیتونو کې ډېر بوخت دي، لکه داعش ویل کیږي، حزب اسلامي چې د افغانستان د دولت مخالف ډلې دي، یا طالبان. ستاسو په نظر آیا محصلینو ته پکار ده او چې دوی خپل درس وای او که په دغه فعالیتونو کې ځان ښکیل کړي، او بل خوا آیا چارواکي څه کولای شي؟
ډېر مهرباني ساسي، سوال نه خبره خدا ده چې محصل لپاره او څوک چې په تحصیلي مؤسساتو کې په زده کړې باندې بوخت وي، د دوی په تعلیمي دوره کې، تحصیلي دوره کې، تر څو چې خلاصېږي، فارغېږي، دوی په سیاست کې او په دې خوځښتو کې لاس وهل دوی ته مجاز نه دی. ولی چه دوی اصلا خپل کتابونه ترسه سم ندی لوستلی، دوی خپل امتحانونه سم ندی تیر کړي، دوی فارغ التحصیل شوي ندي، چې دوی د نظریاتو دا رقم خاوندان اوسي چې بیرقونه وسوځوي، نور بیرقونه جي کي. دا نه یوازې د دوی په ضرر دی، د ټول مملکت په ضرر دی، د ملي منافعو په ضرر دی، او دې کې حتماً د بیدارگی د پوهنتون د مشرانو او د رئیس د پوهنتون دا خرکایی چې سم کار د محصلینو سره نه دی پوهشوی، او دوی په خپلو وظایفو نه دي پوه چې تحصیلي محصلات ته ځي، دوی هلته باید څه وکړي، علم زده کړي، او یا د نورو تنظیمونو عذابو د داخلي او د بیروني د سیاسي اهدافو اعله وګرځي. ډېر په تعصف سره چې هم حکومت په دې کې ضعف ښودلی، او هم مقاماتو د پوهنتون په دې کې خپل علمی ضعف ښودلی چې دوی یې دې لارو ته پرېږي یا څه وکړي.
صفای صاحب، که څه هم لکه د نورو ادارو یا د نورو د افغانستان د نورو ارګانونو د کارکوونکو په څېر، محصل هم حق لري چې خپل اعتراض څرګند کړي که چیرې د دوی درسي شرایط ښه نه وي، د لیلې شرایط ښه نه وي، کتابونه ورته ونه رسېږي، یا ښوونکي ونه لري، خپل مدني اعتراضونه کولی شي څرګند کړي. خو په دغه مورد کې چې د ننګرهار پوهنتون کې ویل کېږي یو شمېر محصلان، مخکې هم موږ داسې راپورونه درلودل چې په ننګرهار پوهنتون کې اکثرا د افغانستان د دولت د مخالفینو نفوذ ډیر زیات دی، په تیره بیا د حزب اسلامي، او اکثره وختونه هم لیدل شوی دی چې دوی په افغانستان کې په مختلفو پیښو په وړاندې ډیر زر عکس العمل څرګند کړی، که چیرې مثلا په کوم یو ځای کې نړیوالو ځواکونو بمباري کړې ده، یو څو کسه وژل شوي، دوی عاجل راوتلي. اما په ځینو نورو مواردو کې چې هلته ملکیان وژل شوي، بیا دغو محصلینو بیا هغسې عکس العمل نه دی څرګند کړی. علت څه دی؟ ولې؟ آیا دوی له کوم بل لوري هغه کېږي، لمسول کېږي دغسې حرکتونو ته؟
د دې علت خو واضح دی که هغه محصلین چې خپل درس او اصلي وظیفه یې پرېښي، او اعتراضونه چې حق لري صنفي اعتراضونه وکړي، لکه تاسو چې وفرمایل، هغه څنګه چې که دوی په محصلي دوره کې دا د دوی لیلې بدلې اشا، دا د دوی معاشات، یا نور حقوق، یا تدریسی موضوعاتو که مشکلات لري، همیشه دوی دا مشکلات ویلی چې که څوک یې اداره کې نه مني، بیا کولی شي چې مسالمت آمیزه مظاهره هم په لار واچوي. اما دا چې عکس العمل د سیاسي مفکورو یا سیاسي خوځښتونو په مقابل کې، یا په د هموطنانو د افغانستان په قتل عام کېدلو کې دوی هیڅ اظهار نظر نه کوي، او که کوي په دغسې مواردو کې کوي، دا یو واضح خبره ده چې د هغه تعداد انګوش شماره په ګوتو په شمېر محصلین دي چې دا د بیرون د خوانه یا د بعضې تنظیمو د خوانه، لکه تاسو چې وویلې، هغه تشویقېږي او تحریکېږي، او دوی غواړي تضعیف د حکومت په لاره کې دوی هم مرستندوی اوسي د همغو مالو سره، که داخل کې دي که خارج کې د هغو په خدمت کې دوی قرار ولري. او دا د یو ځوان محصل دپاره ډېر د تعصف ځای دی. متاسفانه په ننګرهار کې د ننګرهار د پوهنتون نوم ایښودل هم د همدغسې تاثیراتو د لارې ده عملي شوی دی، لکه دا نور اعمال چې کېږي.
صفای صاحب، تاسو په خپله استاد یاست، څه فکر کوئ چې استادان په دې برخه کې څه کولی شي؟ د استاد او د محصل رابطه ډېره نږدې ده، یعنی تقریبا په حدود شپږ ساعت اته ساعته استادان محصلینو په مخ کې ولاړ وي او هغوی ته درس ورکوي. څه کولی شي دوی؟ آیا دغه وضعیت، دغه بهیر، د دغه بهیر مخه نیوی شي؟
بالکل دی ولا شي. خبره دا ده چې استاد دپاره محصل بیا ځوانان محصل دا د استاد د اولاد په ځای دی، او دوی لکه څنګه چې خپل اولاد ته رواداري لري او پیرزوینه پرې لري چې علم زده کړي، تحصیل وکړي، تحصیل موافقانه خپل پای ته ورسوي، او بیا مصدر د خدمت خپلو هموطنانو ته او خپل هیواد ته وګرځي، نو دا هر استاد د دوی د هر مضمون چې دی په چې صنف ته ځي، که دوی هر یو حرکت د یو نه که د مختلفو محصلینو نه وینوي، دوی وظیفه ده چې اول تربیه د وطن پرستانه ورکړي، اول دوی تشویق کړي د تحصیل دپاره او ختم د تحصیل دپاره او د ډېرو زده کړو دپاره. کله چې خلاص شول دوی بیا فارغ تحصیل شول او علم زکه دوی بیا آزاد دي چې کوم تنظیم ته ځي کوم ګروپ ته ځي زی داعش سره یو ځای کېږي بل سره یو ځای کېږي بیا دوی به مسؤلیت خپله ګڼي محیط د پوهنتوني چې تحصیلي دی هغه به نه فاسدوي.
بله ودیر صافی له تاسو نه مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې په ننګرهار پوهنتون کې د هغو وروستیو راپورونو په اړه نظر څرګندوي چې ویل کېږي یو شمېر محصلین له داعش او طالبانو سره یو ځای شوي یا د هغوی په ملاتړ په وروستیو کې یوه مظاهره جوړه کړې وه او بیرغونه یې هم پورته کړي وو. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر ورکړئ. آیا محصل ته پکار ده چې په دغسې حرکتونو یا خوځښتونو کې ځان ښکیل کړي او که خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ همدا شیبه یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او له کوم ځایه ټلیفون کوي؟ وعلیکم سلام.
سلام سر خروس زما په نظر باندې استخمات ډېر زیات مناسب لاره ښکاري چې متعلق ته سیاسي باندې بحثونه کوي. البته دا کار چې دا د ننګرهار ولایت چارواکو او پوهنتون رهبرانو ښکاري او ارزو نه حدا ځکه چې دا مفکوره باید د یو غوره کې چې د هېواد ملي مناسبو ته ژمن مفکوره وي. داسې مفکوره خو چې څو داعش پلوي یا د حزب اسلامي یا د امریکایانو په نسل څوک کار کوي خو ټول هغه درې دي چې موږ تاسو ته بیا څه معلومه ده چې د افغانستان د یو څه برباد کړل امارات افغانستان لپاره خبرې لري نه حزب اسلامي دا ټول ده پاکستان او د امریکا خلک دې باید دا څو نه شي دې خپل تعلیم ته دوام ورکړي د خپل هېواد آباد لپاره کار وکړي.
مننه تاسو نظر واوریدل شو. بلې مهرباني وکړئ یو بل اوریدونکی هم راسره ده ځان راو پیژنې او کوم ځای ټلیفون کوي؟ مهرباني.
عبدالولي خبر کوم د نړیوال خبر وسنه زمونږ هم دا کار چې کړی ډیر غری باندې کوي چې تاسو نور په دای شو باندې مې نه دې دې غرونو ته خلکو حق ولې ځای کوي؟
بله
استاد محترم خبر وکړ چې خوش پاک کالو کالا باچی دوی فارغ کداری گروه دا چه زمان و خونی سید حکمت دوری و خوریش پاک و آتا کالا اوستازان و تفیر داشی او دا بیردی دایر سرکیگی و دا مانیزو تکو ما دا باید بلری چیز دی پانتون نوشا دو سید دخ بلا ما سید زمان دینی و یزو دلتا خوشی خوشی گرزما تو دوی دو باید دوری حکمت برا برای
بله ډېر مننه ژوندۍ اوسې. خدای وکړي چې دا ستاسو غږونه هم هغو محصلینو چې په دغسې حرکتونو کې ښکیل دي اورېدلې وي او خپله لاره چپه کړي، یعنې په دې معنا چې خپل فعالیت تر ډېره په خپلو زده کړو متمرکز کړي. تاسو یوه دنیا مننه. یو بل اورېدونکی هم د مهرباني وکړئ تاسو هم کولی شئ فرصت لرئ چې په دې اړه خپل نظر ورکړئ لنډ منتها.
سلام علیکم نوری صاحب لوګر نه خبر کوم دا دې ښه
ځان
کړی دا خپل حق دا باید پانتون مسولین دې غوښتنی ومني او بل مېره غوښته ول دې دا چې دا ښکار نه دی شوی او د اسلامي امارت چې کوي دا خو خیر اسلامي بیرغ ده نو یی کې د مسولین موږ دفاع کوو خپل حقونه دې باید تور کول شي دې موږ دفاع کوو.
بله ستاسو نظر هم واوریدل شو. مدني حقوق د افغانستان د ټولو وګړو حق دی. مثلا حق لري چې په دې اړه خپل اعتراض وړاندې کړي، خو خبره ده چې په هغه خونځي کې چې ناسته یا په هغه څوکۍ چې دی ناسته یو ځای نیولی دی د دې پر ځای چې د افغانستان راتلونکي جوړ کړي او د راتلونکي لپاره یو متخصص کس شي په دغسې فعالیتونو کې ښکیل دي. هغه فعالیتونه چې اصلا نه یوې مؤسسې ته ضرورت شته ده او نه کوم خون کی ته، بلکې د افغانستان په اکثر ګوډ ګوډ کې وسلیدل کیږي چې داعش هم فعال ده، طالبان هم فعال دي او حزب اسلامي هم فعال ده. نو بنا انده موضوع بیا هم ډیر جالب ده. اوریدونکو ته ډیر پر لپسې ټلیفون نه کیږي، بیا به هم یو بل اوریدونکو راوخلو موضوع ته دوام ورکو. مهرباني ځان راو پیژنې.
السلام علیکم خادم مرزن د فراه ولایت مسلمانو باندې چې تاسو
راځئ. وعلیکم السلام. مهرباني لاندې نظر کوی. مهرباني
زما نظر داسې دی د افغانستان حکومت چې دی په هره اداره کښې په تاسو سره محصلین خپله مجبورې راپورته کوي. که دغسې اعتراض وکړي دوی بیا دولت چندانې جدي نه وي، ځکه چېرې په ډېر پورې تړلي یا دا رقم بیرغ چې اوس پورته کړی دا پر دوی باندې ډېر تاثیر کوي. که اوس ډېرې خبرې باندې
بله مننه ژوندۍ اوسې کور مودان نظر مو واورېدل شو. یو بل اورېدونکی هم راخلو چې وخت لږ پاتې دی لنډ کړه ووایي نظر ورکوي. مهرباني.
السلام علیکم نوري صاحب. ادیب یم نه سویده نه څه مې ټلیفون کړی دی، امکان لري دا
وعلیکم السلام
د ننګرهار د پونتون په اکله د شاګردانو دی دا پروګرام. نو زه به یو دا ووایم چې نوري صاحب دا د حکومت ذوب دی، دا د حکومت بې کفایتي ده، او دا حکومت په خپله کې ملي وحدت نه لري. که دوی ملي وحدت درلودلی، دا خلک باید په یو ملي او یو اسلامي جامه باندې سنبال واوسېږي، نه چې د یوه یا د بل پر طرفدارۍ بیرغونه سوځي یا پورته کوي. دا د افغانستان راتلونکی ده، په دې باندې باید کار وسي. دا ګناه ټوله د حکومت ده، دا حکومت
کورمودا،
دا حکومت
کورمودا. کور مو ودان ژوندۍ اوسې وخت نه لرو، ځکه چې اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. اجمل اند استډیو ته راغلی دی او د افغانستان تاسو ټولو نه البته د یادونې وړ بولو، مننه چې ټلیفون مو وکړه، هغوی چې ورته فرصت ورکول شو او هغوی چې مونږ نه شو کولای چې ورته وخت ورکو. دا موضوع بیا هم مونږ په خبرونو کې تعقیبوو او کولای شي چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم اجمل اند ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرو
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې د تروریستي حملو درې تنظیمونکي نیولي. همدې ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې ویلي چې اته تنه تښتول شوي ملکي وګړي د سړي تښتونکو څخه خلاص کړي دي. افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او سرچینو څخه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د وو ملکی وګړو د سر پرې کولو او په غور کې د رخصانې د سنگسار په اړه اندېښنه ښودلې ده. پاکستان کې له یوې نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات یوه اونۍ وروسته نن پای ته ورسېدل. د برما د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشره اونګ سان سوچی وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ګټلې دي. او راپورونه وایي استرالیا پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کم کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستل.
او ابراهیم صافی به هم سپورتی خبر نوړاندې کی.
د سلام پران ټول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان د شهر کراټي فدراسیون مسولین وایي چې د روزونکو د روزنی او تخصصو برخه کې یو سیمینار په کابل ښار کې پیل شوی دی. د دې فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیمینار کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه روزونکو ګډون کړی وو. ښاغلی غروب زیاته کړه چې دغه سیمینار د عقرب میاشتې په 15 پیل او د دې میاشتې تر پایه به دوام وکړي. د افغانستان د فلوریزم فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوې ده د دې رشتې د منتخب ټیم سیالي پیل شي. د دې ادارې د نشراتو مسول نعیم الله رضایی ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې به د کابل په ګډون د اوو ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې د هرې ولایت څخه به لس لوبغاړي په دې سیالیو کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې دغه سیالي به د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. او د افغانستان د پانګریشن فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوی دی یو افغان لوبغاړی د هنګری په خاصو سیالیو کې ګډون وکړي. د پانګریشن فدراسیون مشر نوراجب سیار ازادي راډیو ته ویل چې سفی الله کوستانی په رسمي ډول دغه سیالیو ته دعوت شوی دی. ښاغلی سیار زیاته کړه چې هر کال په هنګری کې د ځانګړي رزمي سیالي ترسره کیږي چې د ټولې نړۍ څخه د لس یا دولس هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. ښاغلی سیار دا هم وویل چې دغه سیالي به د نومبر په 13 پیل شي. د خبرونو پای
خبرنه مولا ازادي رادیو او اوریدل خبري ساعت له ازادي رادیو اوري خبري ساعت هر اونۍ درې ورځې در تخبرو. د افغانستان په وخت په درې نیمې بجې وبخې پیلېږي تر څلور نیمې بجې دوام کوي. د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي، دا د افغانستان د نظام او د خلکو په ګټه ده، خو د سولې د خبرو لپاره نه.
ډلو ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
مدني ټولنو غړو په کابل کې په زابل کې د یو شمېر افغان ملکیانو د وژنې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. په هلمند کې ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلین وایي ورته ګواښونه شوي. بیا چارواکي وایي چې دوی باید خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. دغه راز اروپاته د افغان کډوالو پر موضوع هم راپورونه لرو او د امریکا د ولسمشر او اسرائیل د صدر اعظم د وروستۍ لیدنې له حاله مخبرو. ورسته له هغه چې طالبانو په ډلو کې د اختلافات موضوع ډیر راپورته شو، د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي، دا د افغانستان د نظام او د خلکو په ګټه ده، خو د سولې د خبرو لپاره ګټوره نه ده. د حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت تل په دې ټینګار کړی چې په هیواد کې روانه جګړه پردۍ ده او ګټه هم د سیمې استخباراتو ته رسیږي. تفصیل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
د طالبانو له دوه ډلو کېدو وروسته افغان حکومت په دې اړه محتاطانه غبرګون وښود او ویې ویل چې د طالبانو یووالی یوازې د سولې لپاره ګټور دی او له دې پرته یې جلاوالی د نظام او خلکو په ګټه دی. د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د طالبانو یووالی د سولې پر بهیر ښه اغیز کولی شي او زیاتوي چې د طالبانو لخوا روانه جګړه هم پردی ده او ګټه یې نورو ته رسیږي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
متحد طالبان او یو طالبان یوازې او یوازې د سولې د خبرو لپاره شدي، هغه هم په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کړو او له دې ډلې سره د سولې د خبرو یوه اصلي پړاو ته داخل شو. له دې پرته په نورو ټولو مراحلو کې سره ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسېدلي او له طالبانو جلا شوې ډلې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ملا محمد رسول ته د بیعت مراسم د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې جوړ شوي وو او په دې مراسمو کې نوموړي د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور باندې انتقاد وکړ او وی ویل چې د طالبانو له امارات سره یې خیانت کړی دی. ملا محمد رسول ویلي القاعده او داعش هم د دوی ورونه دي، خو په خبره یې دوی ته به د افغانستان دننه د فعالیت اجازه ورنه کړي. له دې پرته په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړو خبرونه هم ورکول شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات شاوخوا څلور میاشتې مخکې د دوی د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته را پیدا شول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو جلا کېدل سیاسي لوبه ده او دوی هیڅکله هم یو له بل نه د جلا کېدو نیت نه لري. د جرګې غړی نقیب الله فائق په دې اړه وایي:
طالبها از جانب گروپ استخباراتی پاکستان حمایت میشه.
دوی وایي د طالبانو ملاتړ د پاکستان د استخباراتو لخوا کیږي. دوی د یو ځایوالي او جلاوالي لپاره خپلواکه اراده نه لري. دا ټول استخباراتي لوبي دي. پاکستان یو ډله پر دوه ډلو وویشله، څو یو ډله د سولې خبرو ته چمتو او په وسیله یې امتیاز ترلاسه کړي او بله ډله په دوامداره توګه جګړې ته آماده کړي. له دې وړاندې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو ویلي وو چې د دوی ترمنځ اختلافات ډېر سطحي دي، خدا چې اوس جلا شوی ډلې ځان ته بل مشر ټاکلی. په دې اړه تر اوسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تبصره نه ده کړې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوي کسان ډېر بانفوذه دي او کولی شي چې د ملا اختر محمد منصور په ماتولو کې رغنده رول ولوبوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مدني ټولنې وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نور وسلوالو لخوا د نفاق اچولو د مخنیوي لپاره په کار ده چې ملي غونډې جوړې شي. دغه مدني فعالان چې په زابل کې د وو ملکي کسانو د سر پرې کولو د غندلو په خاطر نن په کابل کې راټول شوي وایي د افغان چارواکو ترمنځ نه همغږي په هیواد کې خپل سره کړنو ته زمینه برابره کړې ده. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
په داس حال کې چې د ځینو کړیو لوخوا وروستیو تاوتریخوالو او وژنو ته قومي بڼه ورکول کیږي، مدني فعالان وایي چې ترهګري قوم او مذهب نه پیژني او هر څوک یې قرباني کیدی شي. لسګونه مدني فعالان په داس حال کې چې باران ورېدو د سهشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو او په زابل کې یې د ملکي کسانو په وژنو ویر کوو. دا فعالان په وروستیو وژنو افغان حکومت ګرم بولي او وایي چې د چارواکو ترمنځ نه همغږي او کله ناکله سیالي د دې سبب شوي چې عام افغانان د هر ځای قرباني شي. مدني فعال حمیدا وردګ وایي خلک باید سره یو شی او د داسې وژنو پښتنه باید خپل افغان ملت وکړي.
ما عبدالله او غنی را نه میخوایم.
دا وایي زه داسې عبدالله او غنی نه غواړم چې زما د نه کلن ماشوم سر دی په حکومت کې پریکیږي او زه دې ونه شم کولای چې د سر خاورې ته ورشم. دیارلس کاله شو، نور څه توان نه دی پاتې. چاته ازبک ویل شول، چاته بلوڅ، چاته هزاره او چاته هم پښتون، یو له بل سره یې اچولی یو، نور مو توان خلاص دی. په دې وروستیو کې د داعش ډلې ته اړوند وسلوالو په زابل کې لوو کسانو نه چې درې ښځې او دوه ماشوم ماشومان پکې شامل دي سرونه پرې کړل. ویل کېږي چې دا کسان تیره میاشت د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د داعش کسانو نیولي وو او تازه یې مړی پیدا شوي دي. له دې یوه ورځ وړاندې د زابل محلي چارواکو وویل چې طالبانو د داعش هغه اته کسان اعدام کړي چې لا هم خلکو یې سرونه غوڅ کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا پېښه لوی جنایت او ستره غمیزه وبلله. په زابل کې د وروستۍ پېښې که څه هم ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د دغې ډلې لخوا دا لومړی دا ډول یو ځای وژنې نه دي، بلکې له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې هم لس کسان د بمونو په واسطه الوزولي وو. مشرانو جرګه وایي چې د مخ پر زیاتېدونکې دا ډول وژنو مخنیوي ته باید افغان حکومت پاملرنه ډېره کړي تر څو بیا داسې پېښې تکرار نه شي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې د سې شنبې په ورځ یې د مجلس مشري کوله، د زابل وروستۍ پېښې د عاملینو د نیولو غوښتنه وکړه. دی وایي څوک د یوه جنګي بندي سر په داسې شکل نه پرې کوي لکه د دوی چې پرې کړي دي. حکومت مکلفیت او مسؤلیت لري چې د دغې بدې پېښې عاملین ونیسي او د هیواد د وګړو څخه ملاتړ او دفاع وکړي او امنیت یې تامین کړي تر څو بیا څوک ونه شي کولی چې په داسې کار لاس پورې کړي. له دې وړاندې ولسي جرګې هم په دې اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې په زابل کې د وروستۍ یو ځایي وژنو څخه د مخالفینو هدف د قومونو ترمنځ د بدبینیو جوړول دي. د دغې جرګې اداري هیئت په دې باور دی چې هیڅ ډله نشي کولی افغانان سره جلا کړي، بلکې ټول به په ګډه د داسې هدفونو د مخنیوي په خاطر راغونډیږي.
د افغانستان په جنوب کې د ناامنیو د ګواښونو په سلسله کې په هلمند کې له څو ورځو را په دې خوا یو شمېر مخابراتي، البته ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلینو ویلي چې دوی ته ګواښونه شوي، خو د هلمند چارواکي او مدني ټولنه پر مخابراتي شبکو بیا انتقاد کوي چې د پردیو په لمسون خلکو ته خپل خدمات بندوي. الیاس دایی پرې رپورټ لري.
یوه اونۍ اوړي چې په هلمند کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ویل کېږي دغه شبکو ته وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی او په لشکرګاه کې د هغو د فعالیتونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د هلمند ولایتي شورا او مدني ټولنو په ګډه خبرداری ورکړ که چیرې یاد مخابراتي شبکې په دوو ورځو کې له سره فعالیتونه پیل نه کړي، دا مو خلکو سره به یو ځای شي او د دې مخابراتي شبکو ټاورونه به چپه کړي. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل په یوه خبري ناسته کې د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو پر مسؤلینو فشار راولي او د بیا فعالیت لپاره اړ باسي.
دولت تاسو ته د کار جواز درکړی دی. د دولت په هغه سیمو کې چې هلته امنیت وي تاسو اوسېږئ، هغه ساحې چې تاسو یې غوښتي دي دولت هغه مځکې ستاسو په اختیار کې درکړی دي. امنیت مو دولت نیسي او خپلې شبکې د یو چا چې هغه د پردوی په لمسون باندې راځي دلته تاسو ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسو شبکې بندې کړئ. تاسو پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطات قطع کوئ. نو موږ په لحاظ د خپلو قانوني اصولو صلاحیتونه او مسؤلیتونو څخه په استفاده باندې که چیرې زموږ مشکل ته رسیدګي ونه سي، موږ به هم پر دولت غږ وکړو چې جواز درڅخه واخیستل سي او هم به په خپل ولس باندې غږ وکړو چې هغه ځکه چې دولت درکړی دی هغه به د هلمند ولایت خلک درڅخه واخلي او تاسو ته به جواب درکړي.
د مخابراتي شبکو له جملې یوازې حکومتي شبکه سلام کار کوي او د کارونکو د ډیر بیروبار له امله وړ خدمتونه هم نسي وړاندې کولای. د ولایتي شورا منشي عطاالله افغان وایي دولتي چارواکي د سلام او افغان ټلیکام له مخابراتي شبکو څخه په پراخه توګه کار اخلي او په دې برخه کې د چتون سره مخامخ شوي، خو یوازې عام ولسته چې د تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د مخابراتو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی دی.
دولت مخابره فعاله ده، ټلیفون یې فعاله دی، سټلایټ یې فعاله دی، هیڅ ستونزه مشکل په دغه دغه کې دولت نه دی جوړ شوی. دغه شبکو په بندېدو کې دا یوازې بیچاره او غریب ولس دی چې د دې څخه رنج وړي او د دغه ستونزو سره مخامخ دی. او د مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ نور صبر او زغم ودی ته نو
شو کولای. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد په دې خبره ناست کې ول ګڼو سوداګرو ورته د مخابراتي شبکو د بندېدو لامل د ورپېښو سو توانونو په خاطر شکایت کړی دی. همدرد ول د مخابراتي شبکو د فعالیت بندېدو د خلکو په اړیکو کاروبار او د ژوند باندې بد اغېز کړی دی. د وسلوالو څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو د فعالیت په بندولو یو بل ته زور ونه شي او خلک له دې عمله د ستونزو سره مخامخ نه کړي.
زه د هلمند مدني ټولنې په لادرس نن پر ټولو باندې غږ کوم، هم پر وسلوالو باندې هم پر دولت باندې. هر هغه څوک چې مخابراتي شبکو ته زیان اړوي زه فکر کوم چې دا ولس ته ستونزه اړوي. او دولت اوس هم ځینې شبکې شته چې د هغې څخه استفاده وکړي، خو یوازنی ولس دی چې د دې زیان ورته اوړي.
په هلمند کې اوس مهال د روشن، افغان بیسیم، اتصالات او ام ټي ان خصوصي شرکتونو ترڅنګ افغان ټلیکام او سلام دولتي شرکتونو هم فعالیت کوي چې لومړنی څلور خصوصي شرکتونو د تیرو څو ورځو راپدې خو خپل خدمتونه په ټپه درولې دي. محمد الیاس دی، د ازادي رادیو هلمند.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نروې اعلان کړی دی چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ورغلي افغانان بل خپل خاورې وباسي. په دې کې کوم افغانان شامل دي؟ له کومې نیټې وروسته نروې ته داخل شوي افغانان ښایي وایستل شي؟ په دې اړه له ایساستانګزي سره چې په نروې کې د کډوالو د څانګې په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې دا خبرداری کومو افغانانو ته ورکړل شوی دی.
دا قید په مجموع کې ټول افغانانو پاکړه ده، خو له دې چې ډېر افغانان اوس د روسیې له سرحد نارویې ته داخلېږي او په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې دوی ډېره موده په روسیې کې پاتې شوي او ژوند یې کړی ده، نو په دې برخه کې ډېر جدي دي. دوی وایي چې حتی هغه افغانان چې له اتلسو کم عمر هم لري سرپرست باید ورته اړتیا شته، سرپرست ولري، ورته حتی هغوی ته هم که ډېر مجبوریت ولري موقتی ویزه ورکړل شي چې اتلس کلن شي بېرته ولېږل شي افغانستان ته. زه فکر کوم د اوس د ناروې د حکومت سیاست په ټول کې د افغانانو لپاره همدا ده چې که د افغانستان ځینې ولایتونه ناارامه دي، کابل یا ځینې نور ولایتونه ارامه دي، هلته دوی ژوند کولی شي. په دې برخه کې دوی ځلي دي تنها د روسیې سرحد نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره فکر کوم دا فیصله شوې ده.
ستاسو په فکر باندې دغه خبرداری د ناروې تر څه حده جدي ده او کوم افغان کډوال په دې کې شاملې شي له کومې نیټې تر کومې نیټې ناروې ته داخل شوي؟
دغه فیصله جدي په دې ښکاري چې نه یوازې د حکومت کې داخل ګوندونه، حتی مخالف ګوندونه هم په دې یو خپل دي چې هغه افغانان چې اړتیا نه لري خوندیتوب ته ضرورت نه لري هغوی باید بیرته ستانه کړای شي. دوی وایي چې موږ باید دا سیګنال ورکو یا دغه پیغام ورکو نور نړۍ ته، وکړو چې هلته جنګ او نارامي ډېر نه ده، چې نور ناروې دومره خوندي ځای نه ده د یو کسانو لپاره چې دوی په وطن کې جنګ جګړې نشته. یعنی باید تفکیک وسي د هغو چا لپاره چې په وطنو کې جنګ جګړې لکه سوریه او یا د هغو کسانو لپاره چې ډېر پکې وضع خراب نه ده لکه افغانستان.
له ایساستانګزي سره چې په ناروې کې د کډوالو د څانګې په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې وه. په تېره بیا د افغان کډوالو په وړاندې د ناروې د سختو اقداماتو په باب بشپړ مرکز موږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل او د خبرو اصلي موضوع هم د ایران اټومي موافقه وه. تفصیل د اجمل ان پرپورټ کې
ولسمشر بارک اوباما تر دې غونډې مخکې ویلي و دواړه لوري یعنی امریکا او اسرائیل غواړي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځوي، خو اختلاف یې پر یوې وړې مسلې دی او هغه دا چې آیا د جولای په میاشت کې له ایران سره شوې موافقه به دا هېواد د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي او کنه. پر دې سربیره ولسمشر بارک اوباما وویل دواړه هیوادونه ګډ کار ته چمتو دي څو باوري کړي چې ایران د شوې موافقې سره سم عمل کوي او همدارنګه تهران په منځري ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره له هڅو منع کړي. ولسمشر بارک اوباما وویل موږ په دې اړه چې ډاډمنه کړو ایران اتومي وسلې نه جوړوي کوم اختلاف نه لرو. موږ په دې کې هم اختلاف نه لرو چې ښایي ایران د بې ثباتۍ ځینې هڅې وکړي چې مخه یې باید ونیول شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له همدې کبله موږ هڅه کوو چې زموږ په لیدلورو کې شریک ټکي ومومو. د ولسمشر بارک اوباما یو لوړپوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د اوباما او نتنیاهو په دوه ساعته مثبتو خبرو کې دواړو خواوو پر دې بحث وکړ چې څنګه ډاډمنه کړي چې ایران د شوې اتمي موافقې سره سم خپلې ژمنې عملي کړي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ندی ویلي چې له ولسمشر بارک اوباما سره په کوم مسلو خبرې کړي، خو نوموړي وروسته د امریکا په یو سیړنیز مرکز کې د وینا پر مهال وویل موږ په یو توافق یو هڅه کوو چې پر ایران فشار وساتو. نتنیاهو وایي چې ولسمشر بارک اوباما ته په څرګنده ویلي اسرائیل به د سوریې د سولې داسې یو هواري ته غاړه کې نږدې چې پکې ایران د اسرائیل خلاف د سوریې د خاورې له کارولو منه شوی نه وي، هغه که په مستقیمه توګه وي او که د حزب الله د ډلې په وسیله. نوموړي ویل د اسرائیلو دفاع د سوریې په وسني وضعیت کې دا د لومړنۍ اندېښنه ده.
رازوی و گردی میسته ده کابل بانک لوی پوره وړی خلیل الله فیروزی چې د لاسو کالو بند سزا ورکړل شوې ده په ورستوي کې چا خوشی کړی و. دا هغه موضوع ده چې اجمل تورمن پرې خبرې کړې دي، البته له یو شمیر کارپوهانو او مسؤلینو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو که تاسې په یاد وي په 2010 کال کې کله چې کابل بانک دیوالی شو. یو وجه دا و چې د کابل بانک سهم لرونکو غیر قانوني قرضې اخستې وې چې شاوخوا 900 میلیونه ډالر کې دي. تر هغې وروسته شاوخوا یو کال مخکې کله چې د ملي وحدت حکومت راغی نو د دغه بانک پخوانی رئیس او مرستیال خلیل الله فیروزی او شیر خان فرنود د محکمې لخوا تقریبا په 10 کاله حبس او تقریبا 500 میلیون ډالر قرضه چې د بیت المال پیسې وي دا باید دولت ته ورکړي. نو سترې محکمې دغه شان د کابل بانک د پوروړو ښاغلي محمود کرزي، عبدالغفار داوی او حسین فهیم جایدادونه چول دای هم کنګل اعلان کړل. خو خلیل الله فیروزی څو ورځې مخکې له ابسا خوشی کیږي او راضي د ښاري پراختیا له وزارت سره یو تړون لاسلیک کوي د کور جوړونې د یو خارګوټي. ولسمشر غنی یو اعلامیه ورکړي، د جمهوری ریاست لخوا یو اعلامیه خپریږي او په دغه اعلامیه کې تر هغې وروسته چې انتقادونو سره مخ کیږي دغه عمل دغه تړون لغوه اعلانیږي. خو جمهوری ریاست په خپل دغه اعلامیه کې لیکي چې دغه کار د اوس د نیت له مخې شوی یا د ښه نیت له مخې. دا چې دغه موضوع څنګه ده، په دې کې را سره نن په ګردي میز کې مېلمانه دي د ولسی جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی او دغه شان د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی سمیم امین. ښاغلی ایوبی، ستاسو په نظر د ښه نیت له مخې دغه موضوع څنګه، آیا ولسی جرګه په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی نه دی ښودلی؟ ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې حکومت افغانستان یا رئیس جمهور د افغانستان یا د رئیس جمهور قانوني مشاور یا د شی حکومتاري مشاور احمد ضیا خان مسعود دا خبر کی چې د شلم د شم مخي یا د شک نیت لمخي مج د 15 کال څخه د 10 کال تر 15 کال پوري چې د محکمې په کاتي حکم باندې مجرم سوی دی یا غرا وېستي د دې لپاره چې شنیت دی. زه فکر کوم چې دا د افغانستان په اساسي قانون د افغانستان په ملت باندې ورشخند دی او سپکاوی دی او توهین دی د محکمې د حکم. دا چې پارلمان په دې متعلق باندې څه وایي، متاسفانه یو شمېر د پارلمان غړي او وکیل صاحبان د مشرانو جرګې هم په دې مجلس کې ناست، په کله چې شیرخان فرنود یا پیروزی هر څوک چې وو معلوم سم نه دی زده دا هلته راځي او یو شمېر وکیل صاحبان هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور د شی حکومتداری احمد ضیا خان مسعود هم هلته ناست دی او د رئیس جمهور قانوني مشاور متاسفانه بدبختانه چې داسې یو څوک مشاور دی چې د افغانستان د قضا بیړه یې ورغرق کړل. د دې اساسي قانون د تطبیق په نامه باندې دا وخت تقریبا د 2000 څلوېښت زرو پورې بندیان موږ په بندیخانو کې لرو او دا په دې خاطر بندیان دي چې د افغانستان اساسي قانون او جزایی قوانینو ته به احترامي کړی ده، قتل یې کړی دی، غلا یې کړی دی، رشوت یې اخیستې دي، اختطاف یې کړی دی، جاسوسي یې کړی ده، معامله کې پریب کړی دی، د بندیخانو تر شا کښېنول شوی دی. مګر څوک چې د اساسي قانون د تطبیق مسؤلیت لري هغه چې د اساسي قانون خلاف ورزي کوي څوک ورته باید سزا ورکړي.
امین صاحب، له حقوقي نظره ستاسو په نظر باندې یو څوک چې هغه په 10 کاله محکوم شوی وي هغه له اپ سره ایستل او یو تړون ور باندې لاسلیک کول ستاسو په نظر باندې د قانوني القدرت څنګه ده؟
لومړی باید دا وایو چې افغانستان اساسي قانون 108 ماده حکم کوي چې د محاکم قطعي او نهایي حکمونه یعنی درې محکمې پې تی شوي وي بیا پرې اعتراض نه شي تج نظر مسله ختمه شوي وي دا واجب التعمیل دی. واجب التعمیل په دا معنی چې دې کې نور څوک ګوتې نشي والی، هم قاضي القضات هم رئیس جمهوري. ولې د بیرته د افغانستان د اساسي قانون 38 ماده 3 فقره کې باید دا صلاحیت فقط رئیس جمهور ته ورکړل شوی ده چې کولی شي چې یو موضوع کې اتخاف او تخفیف راوړي. خو هر کله چې تنفیزي حبس حبسونه مونږ په دوه ډوله لرو، یو تعلیقي دی یو تنفیزي دی. تعلیق معنی په راتلونکي کې کده کم جرم وکړو دا حبس هم درته حسابېږي، خو تنفیزي دا معنی چې ته اوس په محبس کې ناست یې همدا ورځ نه شروع دی. په حبس کې د انسان ازادي سلبېږي. وخت چې آزاد انسان کله چې یو قرارداد کې نو قرارداد متنوي چې داسې په داسې حالت کې چې د آزاد او آزاد انسان یم او د کامل شرعي تصرفاتو څخه برخمن یم دا قرارداد کوم. دلته آزادي نشته، د قرارداد رکن له منځه لاړه. د قرارداد رکن چې آزادي ده، المزلړه بنان دا قرارداد غیر قانوني دی، مطلق اند اساسي قانون خلاف دی، مطلق اند جزاد قانون خلاف دی، چې شخص خپل لس کله حتی
نه دغه خپل چې دی یو مابوس د اپسا را خوشی کیږي مثلا د څو ساعتونو په دپاره کام وي، آیا دا یو حقوقي نظر دا موضوع څنګه ده؟
مطلق انجرم دی، مطلق اند یو شخص رويستل په هغه صورت کې چې عاجل اړتیا وي. عاجل اړتیا د افغانستان قانون، جزایي جرایمو قانون او د محبس قانون تعریف کړی ده. ولې دې ته موږ عاجل اړتیا نشو ویلی؟ په دې موضوع کې څو کسانو د فعلي قوانینو، نافذه قوانینو خلاف کار کړی دی. د محبس قومندان هغه څوک چې د محبس د قومندان په صفت دنده سرته رسوي، په کوم حکم د اجازه ورکړي چې دا شخص د حبس څخه راووځي. دویم، د جمهوري ریاست حقوقي مشاورت، حقوقي مشاورت د خپل صلاحیت څخه په اوج سره سو استفاده وکړله. یعنی دا صلاحیت ما ته معلوم نه دی چې ده په کوم حد باندې سو استفاده وکړله. ده په یو مکتوب باندې سړی د محبس نه راویستل کیږي او راځي قرارداد کوي. دلته دا هر عمل چې موږ وایو دا هر عمل جرم دی، دیزی کې نور جرمونه واقع شوي دي. د افغانستان ستره محکمه هم چې غلی پاتې ده هم نسبي جرم سرته رسوي، چې ولې ته د خپل د حکم څخه دفاع نشې کولی. که دفاع کې په هماغه ورځ باندې چې دغه شخص دلته قرارداد کې ته باید موجود وي. تاسو وګورئ، په قندهار کې یو ساده معامله کېږي، یو قاچاقبر خوشي کېږي چې په هغه کې امیر د محبس بندي کېږي چې تر ننه پورې په محبس کې پروت دی. ولې دلته د دې سړي په معامله کې ولې دا سړی قومندان د محبس بندي نه شو؟ مینان دا هر معامله ده او باید تطبیق شي.
مننه امین صاحب. موږ وختل چې په دغه بحث کې د لوی څارنوالۍ ویهان هم له موږ سره ګډون وکړي، هغوی تر اخرینو شیبو پورې وعده وکړه چې د تلیفون له لارې به له موږ سره شریک شي. بحث کې ولې کافي اندازه معلومات چې دی مستند پرې وغږېږي، د هغې د نشتون له امله دوی به خله وغوښته. دغه شان د کابل بانک د تصفیه له ادارې څخه هم موږ هیله کړې وه چې په دغه بحث کې یو غړی ګډون وکړي، هغوی هم بخښنه وغوښته. ښاغلی ایوبی، اوس مهال چې دغه کار شوی، نړیوال په دې شرط ویل چې موږ به افغانستان سره مرسته کوو چې فساد به ورکیږي، موږ هم ژمنه کړې وه چې فساد به ورکیږي، په دغسې یو شرایطو کې آیا نړیواله ټولنه به څنګه اعتماد پر موږ باندې وکړي چې مرستې وکړي؟ فکر کوي چې اوس حمله د اعتماد وړی وو؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې باندې باور ده، په دې باندې پوه ده چې دوی د همدغس اشخاصو تر شا ولاړ دي. دوی د افغانستان ملت سره کومک نه کوي. که د افغانستان د ملت سره کومک کوي، د دغسې نامشروع حکومتونو په توسط یې کوي چې هغه د افغانستان د ملت نمایندګي نه ده. که د افغانستان که نړیوال د افغانستان د ملت سره مرستې کوي، نو د دې خارجي بانکونه چې کوم اکاونټونه دي هغه دې بند کړي، د دې چې کوم نامشروع جایدادونه دي په هغو ممالکو کې هغه دي بند کړي، د دې اولادونه کورنۍ چې په امریکا او لندن او فرانسې او جرمني او دوبۍ او قطر او عمان او پاکستان او ایران کې زندگی کوي هغه دي افغانستان ته ډیپورت کړي.
د کابل بانک په اړه چې په وروستیو کې د دې بانک لوی پوروړی خلیل الله فیروزی خوشی شوی و، په دې اړه بحث د بحث کولی شئ تاسو د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې واورئ. په انټرنیټ کې هم دا بحث شته، کولی شئ هلته یې واورئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. دا د نړۍ د مشهور سندرغاړي او کمپوزیتور جان لینن د گیتار غږ دی. د هغه گیتار چې د تېر شنبې په ورځ د امریکا د لاس انجلس د بیورلی هیلز په یوه لوکس سیمه کې په یوه مزایده کې په 2.4 میلیون ډالرو وپلورل شو. د گیبز په نوم پلورل شوی گیتار هغه گیتار دی چې جان لینن د بیتلز په نوم د هنري ډلې په لومړني ثبت شوي سندره کې چې لف می دو نومیږي غږاو. لینن دغه گیتار په 1922 کال د لیورپول د موسیقي د آلاتو د خرڅلاو په یوه دوکان کې په 1.1 پاوندو اخیستی و. دغه گیتار چې 40 کاله ورکو تر اوسه 3 ځلې پلورل شوی او ارزښت یې $800,000 اټکل شوی و. چا چې دغه گیتار په 2.4 میلیون ډالر رانیولی دی نوم یې پټ ساتل شوی دی. د جان لینن د گیبسن گیتار د بیتلز د هنري ډلې د موسیقي یوازنۍ آله نه ده چې په دومره لوړ قیمت پلورل کیږي. د بیس ډرم آله چې د دې ډلې یوه بل غړي رینګو ستار غږوله په 2.15 میلیون ډالر پلورل شوې وه. Love me do. خبری ساعت له ازادي راډيو او ری په دې خبری ساعت کې مو پر دغه مهم موضوعاتو راپورونه او مطالب لرل. د افغانستان مشرانو جرګه ویلې داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په دې اړه جدي څېړنه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي دا د نظام او د افغانستان د خلکو لپاره ښه خبره ده، خو د سولې د خبرو په ګټه نه ده. ناروې ته د افغان کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د ناروې حکومت د افغان کډوالو په وړاندې سخت مقررات غوره کړي دي. دغه راز واموریدل چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم په وروستۍ کتنه کې د ایران پر اټومي موضوع خبرې وکړي.